جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ لازادي رادیو نه اوري. شروع کوو د دې سات په خبرونو. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په بند کې د سیمه ییز خبریال عزیز احمد وفا وضعیت اندېښمن دی. د سازمان پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د عزیز احمد نیول غندلی او د هغه د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. د دې سازمان په خبره په ننګرهار کې د سیمه ییز خبریال دوه اونۍ مخکې د ناڅرګند د تورونو پر بنسټ نیول شوی او تر اوسه یې د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو کازوی څلور خبریالان د طالبانو په بند کې دي. بل پلو د بی پولی خبریالانو سازمان آر اس اف په وروستیو کې ویلي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې خبریالان په خپل سر نیول کیږي. د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخ شوې دي. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په تیر کال کې د افغانستان د وګړو شمیر نږدې 6.5 میلیونه کسان وو. دغه ادارې نن په کابل کې د حساب ورکول په پروګرام کې ویلي د دوی د سر شمیرنې له مخې د افغانستان نفوس 15.8 میلیونه دی چې 13 میلیونه یې نارینه او څه باندې 12 میلیونه یې ښځې دي. تیر 1402 لمریز کال کې د افغانستان نفوس نږدې 15.5 میلیونه ښودل شوي وو چې د نارینه وو شمیر یې له ښځو ډېر وو. دا اداره وړاندې وایي په تیر کال کې یې څه باندې 3 میلیونه برېښنایي پیژندل پاڼې ویشلې دي. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ملي ادارې چارواکو د حساب ورکولو په دې پروګرام کې ویلي د تیر کال پرتله د افغانستان ناخالص تولید نږدې 3% ډېر شوی دی. د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي د آریانا افغان هوایی شرکت د لومړي ځل لپاره د هرات له نړیوال هوایی ډګر سعودي عربستان ته الوتنه ترسره کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن چهارشنبه د دې وزارت د خبرونو د چارو مرستیال مهاجر فراهی په حواله ویلي د الوتنه د هرات د عبدالله انصاری له هوایی ډګر د سعودي عربستان جدي ښار ته ترسره شوې ده. د هرات نړیوال هوایی ډګر څلور کاله وړاندې د پخواني ولسمشر اشرف غنی لخوا د عبدالله انصاری هوایی ډګر په نوم ونومول شو. د مهاجر په خبره په الوتنه کې یو 22 عمره کوونکو د عربستان ته تللی دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو تر واک لاندې د هرات له هوایی ډګره یو نړیوال پرواز ترسره کیږي. د ایران د عمومي انتظامی قومندان وای ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه د ایران له خاوره پریږدي. احمد رضا رادان نن چهارشنبه د اگست ومه خبریالانو ته ویلي ټول پروګرامونه او پالیسۍ د غیر قانوني کډوالو د ستنېدو پر بنسټ دي. هغه وړاندې وایي غیر قانوني کډوال نشي کولای 40 ته سفر وکړي او که چیرته د ایران د سرحدونو په لور لاړ شي وبنیول شي او د کډوالو کمپونو ته بستانه کړی شي. دا په داسې حال کې ده پر رسن وروستیو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند راپورونه ورکول کیږي. په هغه ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ښکاري چې افغان کډوال په عامه ځایونو کې د خلکو او پولیسو لخوا وهل، تکول او توهینېږي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي تر اوسه د طالبانو حکومت او د کډوالو اړوند نورو نړیوالو سازمانونو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو سره د ایرانیانو د بد چلند مخنیوي په اړه اقدامات نه دي کړي. د مسکو یوې محکمې پرون سه شنبه د اگست پر ومه ویبلیکون کې اندری گورشین په 6.5 کاله بند محکوم کړ. اندری توران و چې په دوو آنلاین پوسټونو کې پر اوکراین د روسیې بریدونه غندلی وو. د مسکو محکمې پر خپل ټیلیګرام ویلي اندری د روسیې د پاوز په اړه غلط معلومات خپرول. اندری گورشین د 2023 کال په اگست کې د هغو پوسټونو په اړه چې په کې د روسیې د پاوز لخوا د اوکراین پر یو روغتین برید غندلی وو ونیول شو. د مسکو محکمه ویلي اندری خپل جرم منلای دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د ملي لوبډلې په پخوانی لوبغاړي احسان جنت یې په لوبو کې د فساد لامل 15 کلن بندیز لګولای دی. د چهارشنبه په ورځ د اگست په 1 نیټه په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې احسان جنت د کابل پریمیر لیگ یا کی پی ایل په دویم پړاو کې په لوبو کې فساد یا میچ فکسینګ کړی چې لامل یې له 15 کلن بندیز سره مخامخ شوی دی. د کرکټ بورډ خبر پاڼه لیکلي د لوبو د فساد عدالت نړیوال قانون د دویم ماده د لومړی فقره د لومړی جز پر بنسټ کوم لوبغاړی چې د فساد په کړنو جوړ جاړي او ورته نورو مواردو کې ښکیل وي نو له 15 کلونو تر عمري لوبیز بندي سره مخامخ کیدای شي چې د نوموړي سرغړونې او حالاتو ته په پام سره هغه ته 15 کلن لوبیز بندیز په پام کې نیول شوی دی. خبر پاڼه زیاتوي په یادو سیالیو کې په دو نورو لوبغاړو هم د فساد شکونه دي خو لا یې په تړاو او نهایي پریکړه نه ده اعلان شوې. خبرونه مو د ازادي راډیو نه واوریدل. وس ازادي راډیو څلروي ساعته په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په دې خبرونه کې برا سره واوري د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي چې افغانستان کې لا هم خبريالان او رسنۍ د طالبانو لخوا له سانسور فشار او زورونې سره مخامخ دي.
افغانستان کې د خبريالانو د کار کول ډېر مشکل ده. ستونزې د رسنۍ په حساب سانسور شوي دي.
په خوست کې په لومړي ځل د بایزید په نوم د لوړو زده کړو موسسې د ستوماتولوژي پوهنځی پرانیسته.
عملا مو په موسسه کې مجهز کمپیوټر لیب، مجهز کتابتون، مجهز درسي خونې، د غونډو مجهز تالار لري.
خبرونه کې نور مطالب هم راسره شته، راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. خبرونه ته د خبرونه زفرشته سهاګ د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ته اول راپور ته ورزو. د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د افغانستان کې چې افغانستان کې لا هم خبريالان او رسنۍ د طالبانو لخوا له سانسور فشار او زورون سره مخ دي. دغه سازمان د دې خبرې ترڅنګ په ننګرهار کې د عزیز احمد وفا په نوم د سیمهیز خبريال د نیول کېدو ادعا کړې او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادي او خبريالانو فعالیت ته اجازه ورکړي. نور حالیه فیروز عزیزی راکوي.
د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په ننګرهار ولایت کې سیمهیز خبريال عزیز احمد وفانی ولای او اندېښنه یې ښودلې چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبريالانو وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د اوسنۍ حاکمې ډلې لخوا رسنۍ او خبريالان تر سخت فشار، ربړونې، سانسور او ګواښ لاندې دي. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ د اګست په 6 خبره کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې طالبانو ښاغلی وفا دوه اونۍ مخکې نیولی او تر اوسه یې د هغه په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. عزیز احمد وفا چې په ننګرهار ولایت کې د سیمهیز خبريال په توګه له بېلابېلو رسنیو سره کار کوه، د کورنۍ غړیو د هغه د نیونې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. بلخوا د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې هم پرون سه شنبه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له لوري د 14 رسنیو فعالیت جوازونو پر ځنډولو اندېښنه ښودلې ده. په دې بیان کې د یادې کمیټې د آسیا برخې د همغږي کوونکي بیلیې په حواله راغلي، طالبان باید په سمدستي توګه په ننګرهار ولایت کې د 14 رسنیو د جوازونو ځنډول پای ته ورسوي. په بیان کې د نوموړي په خبره دا هم ویل شوي چې طالبان په افغانستان کې د خپل خبرونو او نشراتو د کنټرول لپاره پر رسنیو فشار ته دوام ورکوي. دوی باید دا تکتیکونه ودروي او په ټکو یې خپلواکو رسنیو ته باید اجازه ورکړي چې په آزاد توګه کار وکړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اترا ادارې ادا کړي چې د دې رسنیو د جوازونو د ځنډولو لامل د مالیې نه ورکول دي. ننګرهار کې د سیمهیز خبريال عزیز احمد وفا او د دغو بنسټونو د اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پوښت خو نوموړي د دغه راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې ښاغلي مجاهد ویلي اکثره خبريالان د دوی د کار نه بلکې د شخصي مسایلو له امله نیول کیږي او ادعا کړي چې دوی د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د خبريالانو او رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. په افغانستان د نن ځینې خبريالان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري له سختو کاري فشارونو سره مخ دي. دوو خبريالانو چې یوې د نیونو او فشارونو له امله د خبريالۍ پرېښودو ته هم اړ شوی، د نوم نخبرولو او د غکونو د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د خبريالانو د لپاره کار کول ډېر مشکل ده. ستونزې د رسنۍ په حساب سانسور شوي دي. هغه څه چې حقیقت وي، د ولس غوښتنه وي، څه چې رامنځته شوي وي هغه ته انعکاس نه ورکول کېږي. تر دې ډیره داسې غواړي چې هر هغه څه چې نشریږي د نصر رسنۍ له لوري باید د دوی د اصولو مطابق واوسي.
ذکر رسنۍ د افغانستان د تشکیلاتو پر وړاندې شکایت اعتراض
په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیزو فعالیتونو په فضا کې ګڼې ستونزې وې. خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول کېدل. خپل راپورونه یې په واقعي توګه نه شول خپرولی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو نیونو، شکنجو او ځورونو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولي، د 2023 کال د نومبر په میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوي چې له امله یې د اولس زره او 1015 اتیا تنو څخه چې په رسنیو کې کار کوه اوس 3015 تنه کار کوي. دغه شان د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سږ کال د مې د میاشتې په 21 خپور کړ، افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه د نړۍ یو له بدو هیوادونو څخه ګڼل شوی دی.
په همدې اړه ظاهر بهاند افغان ژورنالیست په خبرونه کې د ټلیفون په کرخه را سره دی. له دوی به واورو د بهاند صاحب ستړي مشه خبرونه ته زمون غاګلری
هغه له تاسو سلامونه راځم په خای
مننه بهاند صاحب. مونږه خبر تر لاسه کړ چې نن په ننګرهار کې د عزیز وفا په نوم یو خبريال د طالبانو لخوا ونیول شو. که وګورو طالبان ظاهرا وایي چې په افغانستان کې رسنۍ آزاد دي، نو دا نیولې کېږي د استخباراتو لخوا او کېږي د مونږه په اطلاعاتو کلتور وزارت کې د رسنیو یو کمیسیون لرو، ولې د هغوی د خوا د اقدام نه کېږي؟
مننه تاسو له پوښتنې څخه. هغه ساعت دا باید تاسو ته ووایم دا په ډاګه وایم چې رسنۍ په هغه وخت کې نابوده شوې چې جمهوریت سقوط وکړ. نو اوس هم د درېو کلونو په تېرېدو سره تاسو ته معلومه ده، ټولې نړۍ ته معلومه ده چې په افغانستان کې رسنۍ اصلا اختیارات نه لري، ټول شاید سانسور لاندې دي، اجازه نه لري خبره وکړه، ټول خبرې سانسور لاندې دي، خبریالان ځورول کېږي، رسنۍ ځورول کېږي. یعنی هغه ظلم او ستم چې په درېو کلونو کې په رسنۍ باندې شوی هغه اصلا د ویلو نه ده. خبریالان هم د اوس هم دم کوي چې هغه خبرونه کوي ته رسېږي. ځینې خبریالان هم د اوس هم په پلازمېنه کابل کې، په ننګرهار کې، په جیلونو کې پراته دي. په بیلابیلو پلمو مثلا یو وفات نیول کېده چې نن سهار دا پېښه شوې ده. دا په خپله یوه جفا ده چې افغان خبریالانو سره کېږي. آزادي اصلا نشته، آزادي بیان اصلا شتون نه لري، دا په خپله یوه جفا ده.
اغلی بهان، که وګورو په افغانستان کې اوس کوم واضح لارښود یا قانون د رسنیو په وړاندې شتون نه لري، او همداسې د خبریالانو ملاتړ سازمانونه شته یا داسې نور بنسټونه هم شته، خو هغوی هم د طالبانو د اغیز لاندې، د هغوی د امر لاندې کار کوي، نو دا به په رسنیو د رسنیو په کار او د بیان په ازادۍ څومره منفي تاثیر وکړي؟
او خورا ډېر تاثیر کوي. دا خورا ډېر د درې کلونو په تېرېدو سره د طالبانو له ویرې څخه هېڅوک پرې غږ نه اوچتوي. خبریالان نیول کېږي، په بېلابېلو پلمو اصلا څوک نه غږ واوري. ولې رسنۍ تړل کېږي؟ ولې په بېلابېلو پلمو رسنۍ تړل کېږي؟ ولې په بېلابېلو پلمو باندې یو خبریال ځورول کېږي؟ د افغانستان هغه شپه په اطلاقه لاسته راوړلې چې په تېرو شلو کلونو کې هغه لاسته راغلې، هغه ټول اوبو سره لغو شوې. ولې څوک ورته ځوابي وایي؟ هره ورځ ولې طالبان دا کار کوي؟ ولې دا ځورونې کوي؟ رسنۍ د خلکو غږ ده، رسنۍ د خلکو غږ مچتوي، دا ټول دنیاوالو ته معلوم ده. اما دوی غواړي چې د خپلې منفي کړنې له دنیاوالو څخه پټې کړي. فقط علت یې دغه ده چې دوی غواړي چې فشارونه وارد کړه په رسنۍ باندې، جریمه یې کړه، ویتړي، خبریالان وځوروي. فقط علت، عمده علت په همدې کې نغښتی ده چې دوی نه غواړي چې په اسلامي دي هغه منفي کړنې دنیاوال وګوري، دنیاوالو ته ورسېږي. دا ټولو ته کلمات جوته ده چې دوی نه غواړي چې بیان ازادي شتون ولري. ښځینه خبریالان له ستونزو سره مخامخ دي، ښځینه خبریالان له کار څخه منع دي. یعنې فکر وکړي چې دا په هېڅ هېواد کې، عربستان هیواد یو اسلامی مملکت ده، هلته دا خبرې نشته. په پاکستان کې چې ګاونډی هیواد ده، دلته هم ازادي بیان شتون لري. درسته هسې به نه وي، خو بیا هم ازادي شته. ښځینه خبریالان کار کوي، خبریالان په سمه توګه خپل کاروبار کوي. ولې په افغانستان کې په یویشتم قرن کې فکر وکړو چې خبریالانو داسې رسنۍ له داسې حالت سره مخ دي؟ دا پخپله یوه ډېره لویه ستونزه ده چې د افغان خبریالانو او د افغانستان له رسنیو سره مخامخ دي. دا پخپله یوه ډېره لویه ناکامي ده. د یو هیواد ناکامي په همدې کې ده چې هلته رسنۍ شتون ونه لري. نو بدبختانه بیا هم باید ویم چې د افغانستان خبرالان او د افغانستان رسنۍ په هغه وخت کې اطلاع نابوده شوې چې جمهوریت سقوط وکړ. همدا اوس هم ډېری خبریالان په ګاونډي هېوادونو کې خپل په ډېر بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تېروي. له یوې خوا بېکاري، له بلې خوا اقتصادي ستونزې، له بلې خوا بچو ته ښوونځي شتون نه لري. آیا خبریالان همدغه ورځ ته کار کړی و؟ همدغه ورځ ته کار کړی چې اوس دا لاسته راوړنه ویني؟ آیا دا ظلم نه ده؟ دا ستم نه ده؟ د افغانستان خبریالان هم دوست پلازمېنه اسلام آباد، پېښور، د پاکستان په ټول پاکستان کې، په ایران کې، په ډېر بدو شرایطو کې مخامخ دي.
کور ودان بهان صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ سره په اړیکه کې شوې، یو وخت مو موږ ته راکړه. ظاهر بهان د افغان ژورنالیست په خبرونه کې را سره وو، د غوی نظر مو واخیسته.
د طالبانو حکومت د سایه معلومات
وس هم د خبرونې بل راپور ته ورزو. په 1402 مریض کال کې د افغانستان صادرات د وارداتو په پرتله 603 میلیارد ډالر کم و. د طالبان حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو ارزښت 1.8 میلیارد ډالر او د وارداتو ارزښت 8.1 میلیارد ډالر ته رسیدلی دی. نور حال د دې راپور په کله سنا ککړ راکوي.
د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو ارزښت 1.8 میلیارد او د وارداتو ارزښت 8.1 میلیارد ډالر ښودلی، چې دا د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ شاوخوا 6.3 میلیارد ډالر توپیر ښیي. د یادې ادارې د احصایې معاونیت سرپرست عصمت الله حکیمي د چهارشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د 1401 لمریز کال په پرتله د افغانستان په صادراتو کې 3.1 سلنه کموالی او په وارداتو کې 2.4 سلنه زیاتوالی راغلی. عصمت الله حکیمي وویل چې د افغانستان په صادراتو کې دا کمښت د مدني موادو، په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو د صادراتو د کمښت له امله رامنځته شوی. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین هم د دې موضوع په تایید سره وایي په صادراتو کې کموالی پاکستان هیواد سره د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو له امله دی. د یادې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په صادراتو کې مځکه کمواله راغلی او چې بعضې قیدات او بعضې مشکلات د پاکستان ملک سره پیدا شو، خصوصا په سکرو کې چې په سکاره نرخ د افغانستان اسلامي امارت جوکو، نو د سکرو صادرات مو کم شو.
خان جنرال کوسی زیاته کړه چې د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ توپیر له تیرو شلو کلونو راهیسې دی، ځکه چې په خبره افغانستان یو تولیدي هیواد نه دی او په یو شمیر برخو کې وارداتو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی بانک هم تازه اعلان کړی چې افغانستان ته د دې هیواد صادرات د پاکستان په روان مالي کال کې چې د جولای په میاشت کې پیلېږي 4.12 سلنه ډېر شوي. د دغه بانک د معلوماتو له مخې له افغانستان څخه د پاکستان واردات له 15 میلیون ډالرو څخه 12 میلیون ډالرو ته راټیټ شوي دي، چې 1.9 سلنه کموالی ښیي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان اوسنی اقتصادي حالت کړکېچن بولي او وایي د افغانستان سوداګري د دې وضعیت په مهارولو کې ښه رول لوبولی شي. یو له دوی څخه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل:
منګه متاسفانه کسر تجارت سره مخامخ یاست. زیاتره وخت د وارداتو زیاتوالی او د صادراتو کموالی لیدل کیږي. د دې د حل کولو لپاره دوه لارې شته. یو خدا چې تعویض واردات ډیر څه شته دي چې واردېږي، اما د هغو په عوض موږ دلته تولیدولی شو. خو تر دې نه هم ډیره ښه لاره د ملي تولید پیاوړي کول دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته ازادي راډیو ته غوښتي نړۍ ته بسر ورکار کو. بنگلاديش کې لاریونونو او اعتراضونو وروسته نوې حکومت اعلان شو، خو د دې هیواد نوې صدر اعظم څوک دی؟ فریدا سیال را سره په سټوډیو کې ده، نور حال بلاغه وورو.
مننه فرشته جانې. د نوبل د جایزې ګټونکی او د کوچنیو سوداګرو بریالۍ څېره محمد یونس د بنگلاديش نوی صدر اعظم ټاکل شو. دا پریکړه نن سهار د اګست ومه د ولسمشر محمد شهاب الدین د مطبوعاتي دفتر سکرتر جونیال ابودین اعلان کړه. ابودین د اعلان په هغه غونډه کې وکړ چې د مدني ټولنې فعالان، پوځي مشران، مشهور سوداګر او هغه زده کوونکو په کې ګډون کړی و چې لواکا د شیخ حسینی د لری کولو لپاره یې لاریونونه چولی و. تمدا د شیخ حسینی پوخانی استیال محمد یونس په ډیر ژر د فرانسې له پاریس ښار څخه چرته چې د اولمپیک سیالۍ روانې دي بنگلاديش ته ستون شي. خو محمد یونس څوک دی؟ څلور اتیا کلن محمد یونس هغه اقتصاد پوه بانکدار دی چې په 1980 کلونو کې د کوچنیو پورونو بازارونو ته وده ورکړه. نوموړي یو شمېر بېوزلو خلکو ته چې دودیز بانکونو پور نه ورکوه کوچني قرضونه پیل کړل. د هغه دا کار بریالی شو، په چټکۍ سره یې وده وکړه. هغه د 1980 کلونو په نومړیو کې لسګونه زره غړي پیدا کړل چې په 1983 کال کې د کلي د بانک په نوم یو بانک جوړ کړ. بانک په ټول بنگلاديش کې پروژې پیل کړې چې له ټوکر نیولې د موبایل تر خدمتونو او انټرنیټ پوری خلکو ته خدمات وړاندې کول. د دغو خدمتونو له کبله ښاغلی یونس په 2006 کال کې د نوبل جایزه ترلاسه کړه. ښاغلی یونس په خپل رسنیو سره په خبرو کې ویلي و: زه داسې کس نه یم چې په سیاست کې بارام یم، خو که حالات هم مجبور کړم په سیاست کې له ښکېلتیا ډډه نه کوم. هغه د نوبل جایزې له ګټلو وروسته په 2008 کال کې د خلکو ځواک په نوم یو سیاسي حرکت رامنځته کړ، خو د هغه د سیاسي فعالیتونو پایله ورنه کړه او ډېر ژر له سیاسته پشا شو. د تیر 2023 کال په جولای میاشت کې د بنگلاديش سترې محکمې محمد یونس سامر وکړ چې د خیریه مرستو په برخه کې له $1 میلیون زیاته مالیه ورکړي. له دې سربېره نوموړی بیا د روان کال د جنوري په میاشت کې د بنگلاديش د کار قانون د ماتولو په تور محکوم شو. هغه پر ځان لګېدلې تورونه رد کړل او په ضمانت رخصه شو. په نننۍ غونډه کې ابودین ویلي حکومت به د نورو ګوندونو او سیاسي اړخونو سره تر بحثونو وروسته ډېر ژر د نوي حکومت نورو چارواکي معرفي کړي. د سه شنبې په ورځ د بنگلاديش ولسمشر د دې هیواد پارلمان منحل اعلان کړ چې وروسته ټاکنو او د نوي حکومت راتګته لار هواره کړه. د بنگلاديش ولسمشر د پخواني صدر اعظم خالدي ضیا چبکور کې نظر بند و د خوشی کېدو امر هم وکړ. خالد ضیا په 2013 کال کې په فساد تورن شو. په بنگلاديش کې نوی حکومت وروسته له هغه رامنځته کېږي چې د روان کال په جولای میاشت کې د محصلینو لخوا په حکومت کې د کاري سهمیه پروګرام د درولو په موخه لاریونونه او اعتراضونه پیل شول. په دغه سهمیه پروګرام کې حکومت 30% د دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورنیو ته ځانګړې کړې وي چې په 1981 کال کې پاکستان د بنگلاديش د ازادۍ ټولو مبارزه کې برخه اخیستې و. په دغه لاریونونو کې د خلکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې هغه مهال تر 1000 ډیر کسان ونیول شول او تر 200 ډیر نور ووژل شول. قهرجنو لاریون کوونکو د تیر دوشنبه په ورځ د هیواد صدر اعظم شیخ حسینه استعفا او له هیواد تیښتې ته اړ کړه. شپږویا کلنه شیخ حسینه 15 کاله د بنگلاديش صدر اعظم و.
ډېره زیاته مننه فریدا جانې. په خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو، ملتیا هم غواړم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په خوست کې په لومړي ځل د بایزید په نوم د لوړو زده کړو د موسسې ستوماتولوژي پوهنځی پرانیسته چې مثلاً به پکې د غاښونو د درملنې 15 کلنې لوړې زده کړې کوي. په خوست کې لمخ کې د مالجوي طب په برخه کې لوړې زده کړې شتون درلوده چې ټولنې ته هر کال لسګونه د ایم ډي په کچه ډاکټران وړاندې کوي، خو د غاښونو د طب پوهنځی نه وو. د خوست اوسیدونکي دا یو ښه اقدام بولي، خو زیاتوي نجونو ته هم باید په ځانګړي ډول د طب په برخه کې د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې اورو.
که څه هم په خوست کې د معالجوي طب د زده کړو پوهنځی شته او هر کال لسګونه ځوان ډاکتران ټولنې ته وړاندې کوي، خو تر اوسه د دې ولایت په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ستوماتولوژي یا د غاښونو د درملنې لوړې زده کړې نه وي. چې دا دی اوس د بایزید د لوړو زده کړو مؤسسې خوست کې د دې برخې لوړې زده کړې هم پیل کړې. د بایزید لوړو زده کړو مؤسسه مرستيال سید اسرار سمیم مشال رټول
مو په پوره معنا د لوړو زده کړو وزارت د ټولو معیارونو پابند یو او عملاً مو په موسسه کې مجهز کمپیوټر لیب، مجهز کتابتون، مجهز درسي خونی، د غونډو مجهز تالار، د تدریسي بهبود او د تدریس د چارو د لاخوالي په خاطر باندې خپل ودانۍ شنه ساحه دغه معیارات دي، دغه ځانګړنې چې بایزید د لوړو زده کړو مؤسسه یې لري.
په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې چې د زده کړو بهیر په کې څه ناڅه پرمختګ کړی، فعالان د ځوانانو لپاره د زده کړو د کیفیت مسله مهمه بولي او زیاتوي چې باید د علمي بنسټونو د څومروالي پر ځای د زده کړو پر څرنګوالي ډېر تمرکز وشي. یو تن مدني فعال رشیدالله همدرد وایي:
زموږ غوښتنه به دا وي چې نه یوازې محصلین مو باید د محصل د فارغ محصل په صفت یا د فارغ ډاکټر په صفت یا د فارغ سوماتولوګ په صفت ټولنې ته وړاندې شي، بلکه اساسی ایله به موږ داوی چې پانتونونه د ماسلینو په ځاکړه کې باید په اساسات کور وکي، او استادونه باید موثر استادونه او استادونه باید په خپل مسلک کې رسیدلي استادونه وي.
خوستی فعالان د نارینه و لپاره د زده کړیزو فرصتونو په خوا کې نجونو او ښځو ته هم د طب په برخه کې زده کړې اړینې ګڼي او زیاتوي د خزینه ډاکترانو او روغتیا پالو پرته د ټولنې نیمایي قشر ته روغتیایي خدمتونه له ځنډ او خنډ سره مخامخېږي. یو بل تن مدني فعال نقیب الله زلان وویل:
دا په ټوله کې د خوست میشتو لپاره ښه زیری دی. موږ ځوانانو بلکې د ټول ولس غوښتنه همدغه ده چې لکه څه ډول چې د نارینهو پر وړاندې د پوهنتون دروازې خلاصې دي، په همدغه شکل زموږ د خویندو لپاره هم د علمي زده کړو لپاره دروازې خلاصې شي.
یاد دیوی په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي سربیره په ولایتي روغتون کې د اکمال تخصص برنامه، د احمدشاه عبدالی د طبي لوړو زده کړو مؤسسه او د روغتیا د برخي یو شمېر انسټیټیوټونه فعال دي. سره له دې چې د نیمه لوړو زده کړو د یادو مرکزونو څخه یو شمېر ښځې او نارینه فارغېږي، خدای چې د دولسمو ټولګیو د نجونو د فراغت بهیر ولاړ دی، نو د نیمه لوړو زده کړو په مؤسساتو کې هم د نجونو محصلینو شمېر په کمېدو دی.
د خبرونه په دې برخه کې یو سپورتي راپور درته لرو. د تکواندو افغان لوبغاړي زکیه خدادادی به په پارالمپیک کې د افغان جنو لپاره مبارزه وکړي. نوموړی ازادي رادیو ته ویل هیله لري چې په خپلو هڅو او چمتووالي سره افغان جنو ته مډال راوړي. پاتې حال د سنا کاکړ په راپور کې ورو.
د پاریس د 2024 پارالمپیک په سیالیو کې لومړنی افغان ښځینه ورزشکاره زکیه خدادادی وایي چې د افغان جنو لپاره به سیالي وکړي. هغه چې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډواله شوه، اوس په دغو سیالیو کې د کډوالو د پارالمپیک په ټیم کې ده. پارالمپیک هغه نړیوالې سیالۍ دي چې معلولیت لرونکي ورزشکاران پکې ګډون کوي. اغلی خدادادی ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې په ډیرو هڅو او د ډیرو سیالیو په تیرولو سره یې د پارالمپیک سیالیو ته لاره پیدا کړه. زکی په بلغاریا کې د 2024 کال د پارالمپیک په مقدماتي سیالیو کې خپل روسي سیال ته په ماتې ورکولو سره د سرو زرو مډال وګټه، او په دې سره یې د پاریس په پارالمپیک کې د ګډون لپاره ځان ته لاره هواره کړه. هغې ازادي راډیو ته وویل:
در این دو سال من نتیجه های خیلی خوبی گرفتم.
په تیرو دوو کلونو کې مې ښې پایلې ترلاسه کړې، او هغو دوو اتلولیو ته په کتو سره چې د 2024 کال اولمپیک څخه مخکې مې ترلاسه کړې، زه دا احساس کوم چې د سیالیو لپاره چمتو یم. هیله لرم چې د خپل هیواد د ښځو لپاره د پارالمپیک لومړی مډال وګټم.
هغې دغه شان له ورزش څخه بې برخو افغان میرمنو او نجونو ته وویل چې ناهیلې نشي. له ورزش څخه بې برخې یو شمېر نجونو هم ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی نشي کولی خپلو ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو هیله لري چې افغان ښځینه ورزشکارانې په نړیوالو سیالیو کې د دوی په استازیتوب سترې بریاوې ترلاسه کړي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې پخوانۍ غړې معصومې حبیبي چې اوس له ورزشه محرومه شوې ده، د پارالمپیک په سیالیو کې د زکیه خدادادی له ګډون څخه خوښي څرګنده کړه او ویې ویل:
بسیار زیاد خوشحالم هستم که زکیه خدادادی یکی از تکواندو کاران.
ډیر خوشاله یم چې زکیه خدادادی په دې سیالیو کې ګډون کړی دی او د اولمپیک مشعل یې په لاس کې اخیستی. دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده. هغه باید هڅه وکړي او دا وښيي چې افغان نجونې استعداد لري او کولای شي نورو لپاره الګو شي.
زیاتی دارن که در دیار غربت، در مهاجرت هم میتونن که الگوی خوبی باشن.
د ورزش څخه یو بلې محرومې ورزشکارې زهرې ازادي راډیو ته وویل:
تمام مردم افغانستان واقعا خوشحال میشن.
د افغانستان ټول خلک پر اختیار خوشاله دي، ځکه په ډېرې ناهیلۍ کې ژوند کوي او په اولمپیک کې د ښځینه ورزشکارانو ګډون په تیاره کې لکه یو څراغ دی.
دا
په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې د پاریس په اولمپیک کې خپلې سیالۍ له مډال ګټلو پرته پای ته ورسولې. په دغو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږو لوبغاړو برخه اخیستې وه. سربیره پر دې پنځو افغان لوبغاړو هم په دغو سیالیو کې د کډوالو د لوبډلې د یوې برخې په توګه ګډون کړی دی. د پارا اولمپیک لوبې به د اګست له 9 څخه د سپتمبر 3 پورې ترسره شي او زکیه خدادادی به په لومړۍ ورځ د سهار په 10 بجو په پاریس کې سیالۍ وکړي.